ازادي رادیو ته خراغلی په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید مو پروان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوو. و بوره چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووزي، د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي. نور مسایل هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د پوهنې وزارت وایي سر له سبب د انتخاباتو د چمتووالي په خاطر ټول دولتي ښوونځي رخصت وي. د ایران ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو تور پورې کړ چې هڅه کوي د ایران رژیم بدل کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا درستیزوال ډګروال امین الله وایي چې نشته نن مبشین د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د غزن سیم د مخنیوي په غبرګون کې سوې ده. ډګروال امین الله وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د غزن سیم د غزولو مخنیوي کړی چې پاکستاني لوري ورباندې برید کړی او وروسته د دواړو لوریو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې ده.
تلاشات خود تر اوسه پورې معلوم نه دي، منتها دا خلک یو سوار چې موږ ورته کجال چې مونږ یار خبره ورته وکړه د تخاتی تر وې تخاتی په خاطر نه چې دا تم چې خوردار باندې نه منه لا بس څنګه چې برخورد وشو او جګړه دوام لري.
پاکستان تر دې جګړې وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل دروازه د تګراتک پر مخ تړلې ده. د دې جګړې په اړه پاکستانی لوري تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پوهنې وزارت وایي سر له سبا تر بلې دوشنبې پورې انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ټول دولتي ښوونځي رخصت دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره له مخکې تړون سوی چې زیاتره انتخاباتي حوزې به په ښوونځیو کې وي.
د دې لپاره چې په ډیری ښوونځیو کې انتخاباتي حوزې جوړیږي، د انتخابات سره د همکارۍ لمخې د شاګردانو د نه مزاحمت لپاره سبا دوشنبې نه تر دې چې ټاکنې پای ته رسیږي تر بلې دوشنبې پورې ټول ښوونځي رخصت کړي.
ښاغلی حقمل زیاتوي چې یوازې دولتي ښوونځي به رخصتېږي نه شخصي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن د دفاع وزارت او د غوث ملاتړ د ماموریت لویندویانو سره په کابل کې یو ګډ کانفرنس ته وویل.
نن سهار مو په ټول افغانستان کې د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. په ټولو مرکزونو او د رایو ورکړې په مرکزونو کې چې د انتخاباتو په ورځ به خلاص وي، د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول پیل شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره له 500,000 زیات سرتیری ځنګړي سوي او دا هم وایي چې د اړتیا په وخت کې به دغه شمیر تر دې زیات سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان کایت پیټر وویل دوی به په امنیت کې نقش ادا کړي، خو د انتخاباتو د امنیت خوندیتوب د افغانانو په لاس کې وي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ کېږي. د هرات ولایت مسولان وایي د ملي امنیت ریاست دوه کسان د تروریستي حملو د پلان په شک نیولې دي. دغه کسان تورن دي چې د هرات په دوو ساحو کې په وروستیو 14 کې لاس درلود او غوښتل یې د انتخاباتو په ورځ بیا تروریستي بریدونه پلان کړي. د والي ویان جیلاني فرهاد وویل له دغو کسانو مهمات او نور مواد نیول سوي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې په هرات کې په وروستۍ میاشت کې 14 خلک اندېښمن کړي وو. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون خبریده وویل
با جنگ روانی آغاز کردن،
پایلې پر رواني جګړې کړې. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستی هدف د نظام د مشروعیت کمول دی. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزوره شي نو نظام خپله بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي وو چې واشنگټن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ایران د ولسمشر د نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یوه لارۍ د لوی لارې له کټارې سره ټکر سوه. دغه موټر وروسته 40 متره لاندې یوه کانال ته نسکور سو. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو خبر ورکړی چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشې سو. خبریالان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په تیر سپتمبر کې په دې خاطر چې د ساش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 40 تر 40 ورځو پورې بندې سو.
د سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووزي په وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
په واده کې چیرې دوی ووزي د افغانستان په لن محاله کې دا به ډېر ناوړه اغیز ولري هم د افغانستان په نامه کې هم دی څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
که څه هم د نامنیو زیاتوالی او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایې لپاره چمتو ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور جاویدو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وای چې د زلمی خلیلزاد وروستي هلی ځلې به د سولې په برخه کې نتیجه ورکړي. په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر شپږنیم بجو ده را سره پاتې شئ. هم لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکایي ځواکونه ژر ووزي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغیز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی. نور جزئیات رحمت افغان را کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک بهرني ځواکونه په لړ محل کې له افغانستانه ووزي ډیر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دوه مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی ووزي د افغانستان په لن محاله کې دا به ډېر ناوړه اغیز ولري هم د افغانستان په نامه کې هم دی څنګه د افغانستان په اقتصاد کې د همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره او دې په څنګه کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي او کېدای شي په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوی ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر اغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي، خو وایي چې په لنډ مهال کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونې وایم چې لنډ دستي وتل خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې
د سلند یو څه محلويش معلوم کی مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې د تبزما فکر باندې ضرورت خامخه پیدا
دا په داس حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه سوی چې نه حل وخ په سلو کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هواد د خپل ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې خو څلور درش په سلو کې بیا له دغه جګړې راضي بریخي د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای ک امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هواد وباسي او تشبه رامنځته سي د دغه کارپوهانو له ډلې حجی سید داوود وای وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړی ده
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړی ته طالبانو سره ورسیږي شاید په لړمحاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسی کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې یاره هغه محلويش د امریکایانو د وتلو معلوم شو بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځای پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي
د افغانستان په مشروطې لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک په لومړیو کې لاسلیک سوچي لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده حاجی سید داوود وای د ولسمشر ترامپ اداره او په امریکا کې دیموکراتان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیوړی حکومت لرمنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هواد وباسي
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګی داری پلاوی وای ک امریکایي ځواکونه له افغانستان جروزی د دې هیواد په وضعیت په ناوړه اغیز وکړي لکه څنګه مو چې په دې راپور کې ووریدل چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وسلوالو طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لار کې ستر خن یاد کړی دی د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله امریکایي پلاوی بیا له طالبانو غوښتي چې د شپکو میاشتو په مخاور بند اعلان کړي تفصیلی نوری اسنوری اوروي
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بېرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل ښاغلي خلیلزاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربېره د قطر په ګډون درې واره به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل خلیل زاد د لاسورزنی سفر په ترڅ کې چې پر دغه نوې دندې لټاکل کیدو وروسته سیمه ته د هغه لومړنی سفر د مخیل اسلام آباد او کابل څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې په خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استازو خلیل زاد ویل چې په افغانستان کې د امریکا په وزیر حضور په دې هواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربن اعلان کړي دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته رسیدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړي طالبان غواړي چې بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي او بهرني پوځیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووځي د طالبانو د مشر ویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله خو موافقه یې وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوه حل لاره لټوي په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده خو پاکستان متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خلیلزاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د یو سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي په هغه خبر پانه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خبره شوی ویل شوی چې خلیلزاد د ملي والد حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي
خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا افغانستان او سیمه ته د خغلی خلیلزاد سفر ته هیله مندی لري او وایي چې نتیجه به یې سولوي. خغلی مسلم یار د جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیلزاد نقش نتیجه لري. د جهادي مشرانو غواړي چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین راکوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي، او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښت لپاره خوشبیني زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، زلمی خلیلزاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی، نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغېزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیلزاد صاحب راتګ د سولې پروسې کې داخلېدل او په هغوی باندې د امریکا د حکومت باور کول، لکه څنګه چې امریکا پرې باور کړی، همداسې افغانستان خلک هم ورته خوشبین دي. نو انشاءالله باوري وو چې دا حرکتونه به حتما را راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومت هم د دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک وي. او د خلیلزاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرفت گزارش جراتمه او جمهور رئیس او د مخمشران ته ورکړي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیله من کړي، او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي. خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولس له امریکایي چارواکی هغه سیره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو پر راوړلو ټینګار کړی دی. دی پر دغه دنده له ګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی، او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي، د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي، د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیله من یو دا اقدامات چې نوې شروع سیدي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکې او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي، که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره همفکره نشي، دغه خوځښ ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري، بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او اوس هم له سولې ور اخوا یوه انتخاباتي مسله خو په وړاندې د نامنې اندېښنې. که څه هم افغان امنیتي بنسټونه د انتخاباتو پروسې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو روسیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز وکړي. نسیم شفاق او پاړې جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون اته تنه وژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې څو تنه وژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویاندوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود ملوی چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حمله خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
ناامنی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، د خطر څخه خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل افراد به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نجیب دانش کڅه هم چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ګمارل شوي، خو سرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 1916 کې به د جرګې انتخابات تر سره نشي.
زموږ غل ازادي رادیو ناوړې پم دی حل کې د کونړ یو شمیر او سیدون کې لافان ځوکونه غواړي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید درای ورکولو مرکزونه او د خلکو امنیت ونیسي، څو خلک په اسانه او ډاډه زړه وکول شي چې د خپل خوخي نومان ترای ورکړي. په دې اړه نور حال لروهله انوري ناوړو.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولسی جرګې ټاکنو ته یوازې د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي او دوی له حکومت غواړي چې په دغه ورځو کې دي د رای ورکونکو او د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ونیسي، څو دوی په اسانه وړو کسانو ته رای ورکړي او ولسی جرګې ته ولیږي. د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمانه ماجی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قرباني تمام د شي، خپل هر څه تمام د شي چې ولس په ډاډه زړه باندې خپل قرباني وکړي او خپل رای استعمال کړي او حق حقدار ته ورسي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، د لوی دم کلی د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو مې هیله دا چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې اڅه قسم چې د ولسونو تقاضا د دوی نه پاغ سیر د ولس امنیت پر ساتي او د انتخاباتي مرکزونو ته خلک څو په ډاډه زړه باندې راشي او خپل رای استعمال کړي. زموږ ګرونه بعضې د بعضې بې امنیتۍ وزنه وجنه حتی ګوتې پرې کړې شوې دي، ګواښونو لاندې راغلي دي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي، داسې نه چې بیا د رایو بکسونه په خپل خوخه ډک کړي او ځانونه بیا ولسی جرګې ته ورسوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي او افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره پوره چمتو آلی لري.
عملا هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو، هغه ساحې ګورو هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدید شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي، کومه برخه د اردو د پوځ د هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه یعنی لنن څخه 15 ورځې وروسته ترسره کیږي. په کونړ کې به د ولسی جرګې د څلورو څوکیو دپاره د دریو ښځینه نوماندانو په ګډون 1.5 نوماندان مقابله کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانون نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهه نن په کابل کې وی خبري ناشته ویل چې په دې اړه هر ډول سرګندونې بیا اساس او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د سرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د حکومت پریکړه واضح ده او نه غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي.
دوی وایي هوکړه په دې شوی چې د افغانستان قانون ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي. په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی. په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي. موږ په خو هم ویلي اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونو نه په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي.
وای د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او د مسو کانونو تړونونه له امریکایي شرکتونو سره نه بلکې له انګلیسي شرکتونو سره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق رام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا یې جوړ شوی غونډې ته وویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیوالو ټولنو او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي. ښاغلی افضلی وویل نړیوال دی یو ځل بیا په دې موضوع له سره کتنه وکړي ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي. که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ غبرګون نه هم له ځانه سره لرل. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په دې اړه څېړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سر بنسټ څرګندونې او ادارې تر کومه سمې دي. دوی وايي باید اړوند وزارت د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي او حتی عدلي او قضایي ارګانونو ته باید لاړ شي سو د معلومه کړي کوم تورونه چې په دوی لګیدلي د اړتیا دی او کنه. د خو په دې نه کیږي چې ښاغلی افضلی د هم لاړ شي خبري ناشته دی ورکړي او دوی هم ورته کار وکړي. ښاغلی سیدی وايي افغان ولس حق لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه دقیق معلومات ولري چې تړونونه په کومو شرایطو کیږي او عواید چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم رنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې لدی مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په بوندون کې د نوي تحصیلي کال د پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې چې نن له دولتي تلویزیون څخه خبرېده وویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې چې پیل کړې ده په استفاده او د ایران د اسلامي جمهوریت پر مشروعیت انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هیواد کې رژیم ړنګ کړي.
با جنگ رواني آغاز کړل. جنگ
حتی د رواني جګړې لپاره پیل کړي. اقتصادي جګړه د هغوی دی او منځمهاله هدف وسیله ده. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایی هدف دی. د هغه په خبره کله چې دوی وایي چې دغه رژیم له شر باید خلاص یا د دوی په وینا دغه رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دي؟ دا کار د رژیم د مشروعیت د کمزوري دوله لپاره امکان لري. لدی پرته رژیم په خپل نه بدلیږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول مشخصه هڅې پیل کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو لدی مخکې ایرانی چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته اشاره ویلی و چې واشنگتن لدی لارې غواړي د ایران حکومت لمنځه یوسي.
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر دغه نوې ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلولو مسله ډیره ګرمه وه. د هغه د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي و چې د سعودي عربستان او اسرائیل په ګډون چې د دواړو اړیکې له ایران سره خرابې دي، د سیمې یو شمېر هیوادونو د امریکا له ادارې څخه غوښتي و چې د ایران د رژیم د بدلولو لپاره پوځي اقدام وکړي.
او د ام دی راپور په اوریدلو سره زموږ دا نیم ساعت خبری پښتو مجله هم پای ته رسیدي. وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي.